دیده موترها با مدل‌های مختلف نیز به این ریگستان می‌آیند.
دا کډوال په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنر یونیت سیار وایي چې په کندهار، کندړ او دایکنډي ولایتونو کې به درې روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو دغه بنسټ پرون سه‌شنبه پر خپل ایکس پاڼه په یو اعلامیه کې لیکلي چې دا پروژه به د $3 میلیون په لګښت په دوو کلونو کې بشپړه شي. د یونیت سیار په خبره د دې پروژې لګښت افغانستان د بشرپالنې صندوق له وجهي بودیجې څخه تمویلیږي. د اعلامیې له مخې د کونړ روغتیایي مرکز به شاوخوا د 150 سره، د کندهار به د 45,000 او د دایکنډي روغتیایي مرکز به د 240,000 کسانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو وړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د دغې بنسټ په خبره ده دغه روغتیایي مرکزونه له ډیرو خدمتونو به راستنه شوي کډوال ګټه پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې په میلیونونو افغان کډوال له ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته راستانه کړی شوي دي. ایران پرون سه‌شنبه پر خپل دوه وادباو د دې هیواد په شمال کې د اعدام حکم تطبیق کړی دی. د ایران په قضایي قوې پورې تړلی میزان خبري اژانس لیکلي دا کسان په 2022 کال کې په مازندران ولایت کې په جنسي تیری محکوم شوي وو. د اعدام شوو کسانو د هویت په اړه څه ویل شوي نه دي. ایران میاشت وړاندې په سمنان ولایت کې دوه تنه چې په جنسي تیری محکوم شوي وو په علني توګه اعدام کړل. د بشري حقونو د ساتنې او د بخښنې نړیوال سازمان د راپورونو له مخې ایران په نړۍ کې له چین وروسته دویم هیواد دی چې تر ټولو ډېر اعدامونه پکې ترسره کیږي. پاکستان د سه‌شنبه په ورځ خپل ملي هوایي شرکت پاکستان انټرنیشنل ایرلاینز یا PIA خصوصي سکتور ته وسپاره. دغه شرکت په 15 میلیارد پاکستانی کلدارو چې 420 میلیونه ډالر کې خرڅ شوی دی. د پاکستان دغه ملي هوایي شرکت وروسته له دې د خصوصي سکتور لخوا واخیستل شو چې دوه پاکستانی شرکتونه د آزاد لیلام په پروسه کې د ګډون لپاره واجد شرایط وپیژندل شول. دا داوطلبي په ژوندۍ بڼه خپره شوه او دواړو لورو د دې شرکت د 85% ونډې د پیرلو لپاره له یو بل سره سیالي وکړه. د پاکستان د مالي وزیر محمد اورنګزیب ویلي د پاکستان حکومت نور نه غواړي د دولتي شرکتونو د زیانونو لګښت ورکړي او دا اقدام د هغو اقتصادي اصلاحاتو برخه ده چې نړیوال وجهي صندوق IMF له پروګرام سره تړاو لري. د پاکستان دغه ملي هوایي شرکت له کلونو راهیسې له مالي، اداري او عملیاتي ستونزو سره مخ و. اوس مهال دا شرکت 13 فعالې الوتکې لري، 8 نړیوال مقصدونو ته الوتنې کوي او شاوخوا 6,000 کسان پکې په کار بوخت دي. او د لیبیا لوی درستیز محمد علی احمد الهدات او د هیواد څلور نور لوړ پوړي پوځي چارواکي د سه‌شنبه په ماښام له انقرې څخه د الوتنې له پورته کېدو لږ شېبه وروسته د یوې سوداګریزې جیټ الوتکې د لوېدو له امله وژل شوې. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یراکا په خبره د الوتکې پاتوشینی د ترکیې د امنیتي ځواکونو لخوا انقرې ته نږدې د همایانا ولسوالۍ کې موندل شوې. په پیښه کې د الوتنې درې تنه عمله هم وژل شوې ده. د لیبیا لومړي وزیر عبدالحمید دبیبیا هم د موضوع پر خپله فیسبوک پاڼه تایید کړې ده. محمد الهدات تر دې پیښې مخکې د سه‌شنبه په ورځ په انقره کې د ترکیې د دفاع له وزیر یشار ګولر او د خپل ترکی سیال سلجوق بیراکار اوغلو سره لیدنه کړې وه او ترابلسی ته د سندو په حال کې وه. ترکیه ویلی چې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. محمد الهدات د 2020 کال د اګست راهیسې د لیبیا د لوی درستیز په توګه فعالیت کوي. تاسې خبرونه واوریدل، وړاندې سره د مطالعه واوریدل شئ. وړاندې سره په راپور کې واوری چې د افغانستان په یوان پاکستان کې افغان خبریالان له ستونزو سره مخ دي. شاید دې خبر لاندې ستونزه څه دي راپور کې به درته تفصیل درو. 3 کاله وشول چې افغان نجونې پانتونونه ته نه ځي. نجونې شکایت لري
هر ورځ چې سهار شي د پنتون د تک خاطرې مسترګو ته شي. هر ورځ د دې امید لرم چې پنتون به بیا شروع شي او زه به خپل هیلو ته ورسیږم. اوس چې ګورم ورځ تر بلې مې هیلې یوه یوه وژل کېږي.
وړاندې به د نجونو اندېښنې درسره شریکې کړو. دې سربېره د افغانستان په سویل کې کندهار ته به وشو چې په دې وروستیو کې پکې تفریح او میلې زیات شوې.
زموږ دوستان هم ځینې وخت سې هلته تفریح کوي. د خلکو ګڼه ګوڼه بیخي ډېره وي، ډېر موټران او په ډلو ډلو سره ځوانان هلته. نو دغه ځای د فضا څخه ډېر خوند اخلي او کله چې دوی داس په اتفاق ناستې، په یووالي ناستې، بیا بیخي ډېر خوند کوي.
دا دغه تفریح ځایونو په اړه او د چلته ځوانان څه ډول میلې کوي وروسته به درته راپور کړي جزئیات ولرو. له دې سره بیرته نور مطالعې مشتمل سیمې په اړه
د آزادی رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي په دې خبری خبرونه کې مظفر د سیال د قدر جلالو په تخنیکی چارو په سمبلخت قربانې یو. په پاکستان کې میشتي او شمیر افغان خبري اعلان وايي د پولیسو لخوا د نیول کېدو دوامدارې ویر لامل شوی چې آن ډوډۍ اخیستو او یا روغتي مرکزونو ته د تګ لپاره هم له کوره ونوځي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د خوړو درملنې خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي. په همدې حال کې د رسنیو ملاتړې ادارې د پاکستان له صدر اعظم وغوښتي چې په پاکستان کې د افغان خبریالانو د مخ پر خرابیدونکي وضعیت د حل لپاره په مستقیم ډول اقدام وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې میشتي او شمیر افغان خبریالان وایي د پولیسو د نیول کېدو له ویرې آن د درې وخته ساده خوړو د برابرولو لپاره هم له کوره نشي وتلی او کورنۍ ساعتونه وږي پاتې کیږي. دوی وایي چې دې وضعیت د ډېرو افغانانو په ځانګړي ډول د افغان خبریالانو ژوند اغېزمن کړی او د دې حالت د سملاسي بدلون غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلولو په شرط یې سې شنبې د دسمبر 28 ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت داسې دی چې کله ناکله چې پولیس په سیمه کې وي موږ آن ډوډۍ پسې هم نشو تلای. دو درې ورځې مخکې مو د ماسپښین تر درې بجو پورې هم د سهار چای ونشو څښلی، ځکه په سیمه کې پولیس و او زه نشوم تللی چې ډوډۍ راوړم. زه او زما ماشومان ټول وږي ناست وو. دا وضعیت له بده مرغه پر ټولو حاکم دی او هیله لرم چې ژر بدلون ومومي.
یو شمیر نور افغان خبریالان وایي چې د ناروغۍ پر مهال هم روغتون ته د تګ جرات نه لري، ځکه د پولیسو د نیول کېدو ویره ورسره ده او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ورته په عملي ډول ناشونی شوی دی. عبدالحق حمیدی چې یو له دغو خبریالانو څخه دی ازادي راډیو ته وویل: د قانوني استوګنې ستونزې، اقتصادي فشارونو، د کار نشتوالي او د ژوند لوړو لګښتونو دوی او د دوی کورنۍ له سختو شرایطو سره مخ کړي دي.
مشکلات ما خبرنگاران افغانستان در پاکستان
زموږ ستونزې یوازې د استوګنې موضوع پورې محدودې نه دي. سخت اقتصادي فشارونه، د کار نشتوالی، د کور کرایه نشو ورکولی او د ژوند د لومړنیو اړتیاو لګښتونه مو ډېر سخت وضعیت سره مخ کړي یو. ډېرې کورنۍ ان د ناروغۍ پر مهال روغتون ته د تګ جرأت نه لري، ځکه د پولیس له نیول کېدو وېرېږي. موږ تل د نیول کېدو له ګواښ، د پولیسو له سلیقوي چلند او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له فشارونو سره مخ یو.
په همدې حال کې د رسنیو ملاتړې ادارې یا نئی په جلا وطنۍ کې د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې د هغو افغان خبریالانو د ساتنې لپاره مداخله وکړي چې د نیول کېدو، ځورونې او جبري ایستلو له خطر سره مخ دي. د ادارې په یو لیک کې چې یوه کاپي یې د سه شنبې په ورځ د دسمبر 28 له ازادي راډیو سره هم شریکه کړې، له نوموړي غوښتي چې په پاکستان کې د نیول کېدو له خطر سره مخ افغان خبریالانو د ویزې ترلاسه کولو او ورته د لازمو امنیتي تضمینونو د برابرولو په برخه کې ډاډ ترلاسه کړي. نوی په جلا وطنۍ کې زیاته کړې چې په پاکستان کې د افغان رسنیو ګڼ شمېر خبریالان او کارکوونکي د نیول کېدو له دوامدارې ویرې او افغانستان ته د جبري ستنولو د ګواښ له امله اړ شوي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او بند ته ورته شرایط وزغمي. د پاکستان دولتي چارواکو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې بې اسناده افغان کډوال باید خپل هېواد ته ستانه شي. شنبې د دسمبر 16 یو شمېر افغان خبریالانو د فرانسې په پاریس ښار کې د هغو خبریالانو د ملاتړ لپاره اعتراضي غونډه وکړه چې په پاکستان او ایران کې اکثره مخ دي. د دې اعتراضي غونډې تنظیمونکو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي چې لسګونه خبریالان د پناه غوښتنې د کیسونو د رد یا بې ځوابه پاتې کېدو له امله په دغو دوو هیوادونو کې له جدي خطرونو سره مخ دي، چې پکې رواني فشارونه، اقتصادي ستونزې، نیول کېدل او د جبري ستلو ګواښ شامل دی. افغان خبریالان، د بشري حقونو فعالان، د دې جمهوري نظام کارکوونکي او پوځیان له هغو ډلو څخه دي چې وایي په پاکستان کې له ستونزو سره مخ دي، ویزې نه تمدیدېږي او د نیول کېدو او ایستلو له خطر سره مخ دي. نړیوالو سازمانونو د افغان کډوالو په اړه د پاکستان پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې جبري ستنول خطر سره مخ کسان په افغانستان کې له سمدستي ځورونې او تعقیب سره مخ کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا UNHCR او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د نومبر په پیل کې په یو ګډ راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستنولو، ایستلو او نیولو بهیر په څرګند ډول زیات شوی دی. د راپور له مخې د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې 8,10,000 افغانان له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي او د 2015 کال په لومړیو لسو میاشتو کې په پاکستان کې د افغانانو د ثبت شویو نیونو شمېر له 1,20,000 څخه اوښتی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
تاسو موږ غږ له ازادۍ رادیو ناوړئ. هند او په افغانستان کې د طالبانو حکومت غواړي چې د افغانستان د روغتیایي نظام د پیاوړتیا لپاره ګډ کاري ګروپ رامنځته کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ د ډسمبر 22 په ویلمی کې ویلي د هیواد په افغانستان کې د سرطان د درملنې مرکزونه جوړ کړي او د همکارۍ او د تجربو د تبادلې لپاره به د هندي ډاکټرانو یو ډله افغانستان ته واستوي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د هند حکومت وایي د افغانستان د روغتیایي سیستم د پیاوړتیا په برخه کې همکاري کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ د دسمبر 22 په یو اعلامیه کې ویلي دا هیواد به په افغانستان کې د سرطان د درملنې مرکزونه جوړ کړي او د همکارۍ او تجربو د تبادلې لپاره به د افغان ډاکټرانو د مهارتونو او ظرفیتونو د پیاوړتیا په هدف د هندي ډاکټرانو یو ډله افغانستان ته هم واستوي. په اعلامیه کې راغلي چې د ژمنې هند ته د روانې دسمبر په 20 د طالبانو د عامې روغتیا د وزیر نورجلال جلالي د سفر پر مهال شوي. د اعلامیه په ټوکل افغانستان سره په بشري او روغتیایي برخو کې هند د خپلو ژمنو په روانو ساتلو ټینګار کړی. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د سه شنبې په ورځ د دسمبر 23 پر خپل ایکس پاڼه هند ته د طالبانو د عامې روغتیا د وزیر وروستی سفر له لاسته راوړنو ډک بللی. هغه لیکلي چې د دې سفر پر مهال د هند حکومت او اړوند بنسټونو ګڼې مهمې مرستې اعلان کړې دي، چې پکې د $15 میلیون ارزښت بلابل واکسینونه، د سرطان د درملنې لپاره د $3 میلیون په ارزښت د راډیوټرافي او ماشین، د دې ناروغۍ لپاره د $1 میلیون په ارزښت 15 ټنه درمل، د $300,000 په ارزښت یو سیټي سکین ماشین او همداراز د $1,500,000 په ارزښت یو روغتون او د تلسیمیا د تخصصي مرکز جوړول او د ظرفیتونو لوړول شامل دي. په همدې حال کې د افغانستان اسلامي روغتیایي ټولنه په اوسنیو شرایطو کې له افغانستان سره د هند مرستې اغیزمنې بولي او ټینګار کوي چې هند باید د ناروغانو د درملو او روغتیایي مرکزونو د تجهیز په برخه کې خپلې همکارۍ پراخه کړي. د دې ټولنې رئیس ډاکټر وحید الله مصلح د طب په برخه کې د افغانستان د اړتیاو په اړه چې هند یې باید ملاتړ وکړي وویل،
هند کولای شي چې صحیح مراکز حمایه کړی شي، هغه هم په ودانیز شکل باندې چې ودانۍ ورغول شي، هم په کارکوونکو په برخه کې، هم د درملو په برخه کې، هم د لابراتوارونو په برخه کې. هند کولای شي چې افغانستان کې فابریکی شرکتونه داسې فابریکی رامنځته کړي چې هغه او سپورټ کړي چې هغه ټول هغه دواګانې تولید کړي چې موږ د هغې د واردولو لپاره حیاتي اړتیا لرو.
د ماشومانو د ناروغیو متخصصین او په کابل کې د صحت طفل د روغتون یو شمیر پخوانی ډاکټران هم په بیلابیلو برخو کې د هند همکاري مهمه بولي. لډلی عبدالحق قاضی زاده ازادي راډیو ته وویل،
د سابق او در خود شپونه سره
مخکې د صحت طفل اندرا ګاندی روغتون ته د هند لوري درمل ورکول کېدل. د غرس په تشخیصي برخه کې هم هند مرسته کوله. د ترڅنګ هندي ډاکټران راتلل او دلته له افغان ډاکټرانو سره یو ځای کار کاوه او افغانانو ترې ډیر څه زده کول. که دوی ژمنې عملي بڼه غوره کړي، نو دا به افغانستان د روغتیایي سیستم لپاره ډیر ګټور وي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې څلور ورځې وړاندې د هند عامې روغتیا وزیر جگت پرکاش هم پر خپل ایکس پاڼې لیکلي وو چې افغانستان ته د 128 سیټي سکین دستګاهو تر څنګ د درملو یوه لویه محموله د لیک په حال کې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رندیر جیسوال د پنجشنبې په ورځ د قوس 14 ویلي وو چې نوې ډیلی د خپلو بشري مرستو د پروګرام په چوکاټ کې د انفلوئنزا او مننجیت چې د مغز او نخا